ازادي راډیو یو بلی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې او سات کې د درسي ساعت پروګرام لرو، خو لمړی پاموکړئ خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنداپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنداپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزی حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي له دې هېواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنت وویل دی غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسېدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هېواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هېوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې درې واړو هېوادونو کې خپل سفیران یې د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤولانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي او دوه باخبره سرچینو ویلي دي چې ټرمپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلې مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبې په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماخام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوې چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحت مند او سچې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي، نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی واتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوکي ده. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکي څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکي څوک وه او څه ډول شخصیت و. حمیره ملکیار سلجوکي د افغانستان یوه وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهان ده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوکي د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکي په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې عمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه، چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیره ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو، چې څرنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای سوای په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیره له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیره ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیره خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیره ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د حمیره ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیره ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل یعنی کله چې دا ډیر زیات ځوانه و د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه میرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه میرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سر ترلاسه ویلی و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړ. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جی جوړ کی، دا د معنا ورکی شدید د دین او اسلام سره ډیر زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. ان د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرس ولا د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوس کې کار سره تر سوي یعنی با سواد شخصیت وو پلاری او مور هم یو تعلیم یافته شه زو کله چې پلاری په دوکلنی کې د چکل دوکلنه و د دې دوکلنی په وخت کې پلار ووشل سو نو د هغه وخت څخه ورسته د دې مور د دې د روزنی او تربیه دنده په غاړه واخیستله او ورسته د دې د ژوند ټولې چارې د هغه په غاړه وي په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسی عربی او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې لپاره چې دی وکول سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې د خیر د شیګونو د کارونو په سر تر سوغول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم میډال هغه میډال هم دی ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ تاسو ته نن ورځ درس درنوز د کوونکو هله د چې تاسو د نن ورځ د درس څخه یو څه د کړو او سی جی په یو څه باندې پوسی وی اس چې همیرا ملکیار سلجکی څوک څه ډول شخصیت وو کوم کارونه زمر د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړو څنګه وکول سپ خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړی یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي او بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیز چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بل اخره د شوروي اتحاد تر یلغر ورسته همیرا ملکیار دې ته اړس ور چې لومړی هند ته ولاړ سي او ورسته د هند څخه امریکا ته کډه سي او بل خیره په 1981 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او همالته خبر ته وسپارل شو نو درنو ځکه کو دا زموږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړی وای اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو ځکه کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و سره ول شخصیت وو لومړی د دې سوال جواب تاسو ټول درنه ځکهونکې پیدا کوي او په خپل کتاب شو کې بنويشته کوي دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی تاسو به دغه کوم میډال چې د مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او روسه ته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کوم هیوادونه کې د شوزو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي نور نو درنو ځکون کوزمره تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درانه چوفړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کو لکه څنګه چې مر تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن اړوند دین او افغان مشهور مرمن به او پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې پتیر لوست کی مر تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولبسته لای چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي افغاني زړورې قهرمانې اتلې مرمنې په اړه می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي هله مندې چې تاسو ټول درانه ځکونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ یوزل به هم یادونه کوم درنو ځکون کوم مخکې لدین چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې خپل ځان سره واخلي او مهم کلمات خپل ځان سره نوټ کړئ نو راځو درنو ځکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده ولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکول د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتی وردک زجیدنه او کورنی زجیدنه ماسومه اسمتی وردک په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زجیدلې. بلوچی ماسومه اسمتی وردک د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زجیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتی وردک د زده کړو په هکله ولولو چې ماسومه اسمتی وردک څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتی وردک خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتی وردک د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کیږي، یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتی وردک یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتی وردک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتی وردک کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتی وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلي ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې و. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړې شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1915 کال کې خو ورسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتی او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم وه، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره وه، او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. درنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو، چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره له 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و سیږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعیا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله، په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړه شول، او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنې اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حقله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درانه زده کوونکي به ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو